په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دم کو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام جمهوري غږونه درته اورو. خبرونه له بشیر ګواښ نه لمړی د خبرونو سرټکی. نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت لاریونونه او غونډې کیږي. په بلوچستان کې له ایرانه ور اوښتي 3000 کسان د کورونا د ټیسټ لپاره روغتیایي مرکزونو کې ایسار کړل شوي دي. دینی عالمانو پر طالبانو غږ کړی چې افغان حکومت سره دې خبرو ته کښېني. د خبرونو تفصیل. نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د عورت ازادي مارچ په نامه لاریونونه ترتیب شوي دي. د عورت مارچ یوې منتظمې عصمت شاهجان نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې لاریونونو تر ټولو لوی هغه به په 3 بجې له سر ښار اسلام آباد راوځي.
حالات خو ملک والا تاسو په مخ کې دي چې تعلیم نشته، علاج نشته، روزګار نشته، وهل ټکول روان دي، روزانه ماشومان خلک وژني، د ښځو ریپ او د غیرت په نوم باندې قتل، دا ټولې خبرې روانې دي. پاکستان عوام چې دی هغه د ټولو مسلو نه تنګ دی، نو موږ د دې بهایي چې دا کومه روانه ده د دې خلاف موږ آواز پورته کوو.
نن د ځینو مذهبي ګوندونو لخوا هم د لاریونونو تابع شوې ده. د عورت ازادي مارچ منتظمینو ویلي چې ښځو ته د سړو په شان حقونه غواړي. د ډیر اسماعیل خان په درازنده کې خلک وایي له پرون راهیسې له دې وجې په احتجاج دي چې د دوی لخوا نیول شوي مشکوک کسان پولیسو پرېښي دي. په احتجاج ناستو کسانو کې یو تن ډاکټر یونس په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل پولیس باید دوی قانع کړي چې ولې له بهره ورغلي هغه مشکوک خلک خوجه کړي دي چې د دوی په نظر یې د ویجاړي پلان درلود.
د شپې د پولیسو او هغه کسان د کوم له مشورې بغیر خوشي کړه په دې باندې کوم خفاو پارون هم احتجاج سوی نن هم احتجاج سوی خو هغه نن له موږ سره پولیس او ایسی درازنده رابطه کړې ده. په دې معامله به دوی له موږ سره مذاکرات کوي چې وتی دوی کوم مطمئن کولی شي که نه.
په دې اړه مشال ریډیو په درازنده کې له پولیسو پوښتنه وکړه خو هغوی ورسره له خبرو انکار وکړ. د بلوچستان چارواکي وایي د کرونا وایرس له ویرې د ایران سره بند کړې لارې پرون په عرضي توګه د 2 ولاړو کنټینرونو لپاره خلاصه کړې وه چې اوس بیا بند شوې ده. د وزیر الله وین لقد شاوانی نن مشال ریډیو ته وویل په 13 ورځو کې 4500 کسان پاکستان ته وروغتي دي چې 3000 یې د کرونا وایرس په شک د 2 ورځو لپاره پر سرحد جوړو روغتیایي مرکزونو کې د ټیسټونو لپاره ساتل شوي دي. ګاونډیو هیوادونو له دې امله د ایران سره تګ راتګ ودرولی او پولي تړلی چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس ډیر زیات شوی دی. 145 کسان یې دلته وژلي دي. په پاکستان کې د دې وایرس 15 کیسونه مخته راغلي چې ټولې له ایرانه ورغلي خلک دي. د افغانستان ختیځو ولایتونو دینی عالمانو پر طالبانو او افغان حکومت غږ کړی چې زر تر زره دې مذاکرات شروع کړي. دوی پرون په جلالآباد ښار کې په یوه غونډه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د فروری په 9 شوې لوزنامې هرکلی وکړ خو زیاته کړه چې تر څو طالبان افغان حکومت سره خبرې ونه کړي سوله نشي راتللی. یو دینی عالم مولوی حبیب الله جلالبدی وویل لکه څنګه چې طالبانو پر امریکایانو بریدونه ودرولي دي پر خپلو مسلمانانو افغانانو دې هم ودروي. طالبانو ویلي که افغان حکومت 15000 بندیان نور خوشي کې دوی به افغانانو سره د مارچ پر 10 خبرې پیل کړي خو چارواکي وایي په دومره لږ وخت کې د دومره ډیرو خطرناکو بندیان خوشي کول امکان نه لري البته مذاکرات پې کېدلی شي. د افغانستان د اروزګان ولایت امنیه قومندان محمد اعظم هاشمي نن مشال ریډیو ته وویل چې هغه اصل کسان یې له طالبانو ژغورلي چې د جمعې په ورځ یې له ترینکوډه تښتولي وو. دغه پهنه پرون په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته څه زیان نه دی اوښتی. بلخوا د میدان وردګ ولایت مرستیال ولی تاج محمد عمری نن مشال ریډیو ته وویل کوشش کوي د طالبانو لخوا 13 ورځ تښتول شوي 55 کسان د قومي جرګې له لارې راخوشي. د ازادي راډیو د رپورټ تر مخه طالبانو منلی چې د اروزګان او میدان وردګو ځینې وګړي د شک په بنیاد د پښتون لپاره تښتولي وو خو د دوی په اړه بیرته یې خوشي کړي دي. ټاکل شوی چې سبا د مارچ په 9 محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشر په توګه سوګند پورته کړي. دا مراسم به د ارګ په سلام خانې ماڼۍ کې وشي او په ټلویزیون به په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د دې مراسمو لپاره له بهرنیو هیوادونو هم میلمانه ورغوښتل شوی دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن په انتخاباتو کې ولسمشر غنی بریالی اعلان کړ، خو د غنی نږدې سیال ډاکټر عبدالله د ټاکنو نتیجه ونه منله. ویلي دي چې انتخابات د ګټلې دي، نو ځکه دی هم د مارچ په 9 د ولسمشر په توګه سوګند پورته کوي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې په سرکار واشنگټن کې د یو کورونا وایرس مریض در څرګندېدو سربېره هم اندېښنه نه لري او خپل انتخاباتي کمپاین ته دوام ورکوي. بلخوا په نیویارک کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. چارواکو ویلي چې له بهره واشنگټن ته ورتون شوی یو امریکایي وګړی په کورونا وایرس اخته شوی چې درملنه یې روانه ده. تر دې مخکې چارواکو ویلي وو چې په هغه انتخاباتي غونډه کې هم یو سړی په کورونا وایرس اخته و چې ولسمشر او مرستیال ولسمشر پکې ګډون کړی، خو دغه کس دوی ته نږدې نه دی ورغلی، نو ځکه دوی روغ رمټ دي. د 2019 کال دسمبر میاشتې راهیسې له چین څخه پیدا شوی دی وایرس په نړۍ کې په بیلابیلو هیوادونو کې تر ننه پورې له 1,00,000 ډیر خلک اخته کړي دي او 3,600 یې وژل دي. د ښځو شل اوریز کرکټ نړیوال کپ فائنل یا پایلوبا نن د آسټرالیا په میلبرن ښار کې د کوربه هیواد او هند ترمنځ کیږي. دا لوبه لږ مخکې شروع شوه. د آسټرالیا لوبغاړو ټاس وګټه او اولې د بیټنګ کولو فیصله وکړله. تر اوسه پورې آسټرالیا 15 رنزونه کړي دي او دویم اور روان دی. د دوی کوم لوبغاړی نه دی اوټ شوی. په بل د سړو کرکټ سیالیو کې به نن د هند په ګریټر نواډا کې افغانستان د ایرلند په وړاندې لوبیږي. د دریو شل اوریزو لوبو په دې سیالیو کې لومړی هغه افغان لوبډلې ګټلې وه. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال له سراج زهیر اور.
د موسم حال د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د ګل پورس په پېښور بنو ژوب او کوټه کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 40، بنو کې 10 او 22، ژوب کې 15 او 23، او کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې به ووري. نن د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د ښځو د حقونو فعالان د عورت مارچ په نوم لارونه او غونډې کوي. په اسلام آباد کې د ښځو د حقونو یو فعال وایي د پاکستاني ښځو لپاره د ژوند بنیادي اسانتیاوې نشته او هغوی ځورول کیږي.
تعلیم نشته، علاج نشته، روزګار نشته او هلته کول روان دي. د ښځو ریپ او د غیرت په نوم باندې قتل دا ټولې خبرې روانې دي.
د ډیر اسماعیل خان د درازین دی مشرانو مدني فعالان وای پولیسو د دی لخوانی ولشوی مشکوک تر هغه ترې بولی دی او دا چې په دغه اړه بل چارواکو جواب وغواړي.
د شپې د پولیسو الوغه کسان د کوم له مشورې بغیر خوسی ک په دې معاملې به دوی له مش سر مذاکرات کوي.
او د دېونه په جمهوریت غوونه خبرونه کې د شاعر او د عوامي نشتل ګوند یو غړي شمس بونيري د سیاسي مبارزې په اړه هم له هغه اوري.
چکره جما زمارت منظور شو لاله ما تقریبا وکړه ته افغانستان په خاورې وستل.
هیله د مشال رادیو سره اوس رازو ورنه موضوع ته. نن د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې عورت مارچ کیږي. ټاکل شوی په ځینو نورو ښارونو کې هم د لارونو وشي چې پکې به ښځې او سړی برخه واخلي. دې لارونو منتظمینو ویلي دوی ښځو ته د سړو په شان حقونه غواړي، د غیرت په نامه د وژنو خلاف دي او د قومونو ترمنځ تعصب نه مني. ځینو مذهبي ډلو بیا د عورت مارچ پر ضد هم د ښځو د لارونو کولو اعلان کړی دی. تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
نن د ملک په بیلابیلو خارونو کې کېدونکو دغه لاریونو تابع وومن ډیموکراتیک فرنٹ، عورت مارچ لاهور، وومن ایکشن فورم او ځنې نورو تنظیمونو کړی دا. د وومن ډیموکراتیک فرنٹ مشر عصمت شاهجان مشال ریډیو ته وویل نن مازیګر به د اسلام آباد پریس کلب مخې نه خپل لاریون شروع کوي او تر ډی چوک پورې بزي. د نوموړي وینا واده دریم کال دی چې په پاکستان کې ښځې د نړیوالې ورځې په مناسبت سره نه یوازې سړکونو ته راوځي بلکې په ټولنیزو رسنیو وار لمخه د خپلو حقونو لپاره کمپاین هم پیل کړی دی.
دا پیری د اسلام آباد عورت آزادی مارچ تھیم دے عورت آزاد سماج آزاد حالات کو ملک والا تھا سپ مخ کی دیجیے تعلیم نشتا علاج نشتا روزگار نشتا و حل ٹکول روان دی روزانہ معشمان خلق وجنی خزور غیرت پنم باندھے قتل دا ٹولی خبریں روانے دی پاکستان عوام چھ دے آزادی ٹولو مسلو نہ تن دے اور تمل رو چھ خلق براشی اور داہم ویل واڑا ماں سیدھا کما رائٹ ونگ پروپیگنڈا شروع کرے دا زمونگا خلاف سیدھا دیائی خبر کئی اور خبر دادا دان سے چھ روان دی دا دخل کو پمخ کی دیجیے نہ تعلیم تک سوکھ کری دی نہ علاج تک سوکھ کری دی نہ منگا دا دے دہائی سیدھا کما روانا دا دے خلاف منگا آواز پورتا کو
پا پاکستان کی تیر کال شوی عورت آزادی مارچ باندھے د ملک د مختلف طبقو لخوا سخت نیوکې کړې شوې وې او دا وجه ده چې سخت کال د مارچ شروع کېدو نه وړاندې د ملک مذهبي ګوندونو یې مخالفت شروع کړی دی. جمعیت علماء اسلام فی ګوند د عورت آزادی مارچ پر ضد نن د ملک په مختلفو برخو کې د حیا مارچ په نوم سره د لاریونونو تابعا کړې ده. د یاد ګوند پارلماني استاد شاهده اختر علي د مارچ په اتمه مشال ریډیو ته وویل دے ترسنگ جماعت اسلامی ہم پرون د خالی پورس پا کراچی کے د خواتین کانفرنس تابعا کڑے واچے ورتا د یاد گوند مشر سراج الحق ویل گوند یودا سے پاکستان غواڑی چرتا چی نہ صرف د زنانو عزت بلکہ د هغوی راتلون کے ہم محفوظ وی. نړیوال اقتصادی فورم د 2006 کال پر رپورٹ کے پاکستان پہ هغو هیوادونو کی یاد کڑے چې پکې جنسی عدم مساوات تر ټولو زیات دی. د جنسی عدم مساوات د درجه بندی په لړ کې د 153 هیوادونو په فهرست کې پاکستان په 155 نمبر دی.
د احمد الله رپورټ هو د خزو د نړیوال ورځ یعنی د مارچ د 8 په مناسبت د 13 ورځې د پاکستان په بیلا بیلو سیمو کې غونډې وشوې. پرون په سواد کې سړو او خزو په ګډه په یو سیمینار کې په دلل کې وویل چې نور دی جنکه په سورو کې نه ورکول کی. دوی هم دا را زیاته کړه چې جنې هم د هلک په شان د پوره تعلیم او ښه ژوند حق لري نو باید ورکل شي. پر دې موضوع د نیاز احمد خان رپورت.
سواد سیدو شریف کې د خزو د حقونو لپاره جوړ کړی شوی دستور کې زیاتره د سیمه ها خزو ګډون وکړو کومې چې د خپلې کوړمې لپاره کار کوي او خپل کوړمې ساتي. په سر کې د سکولې وی استادې بختون نیسا ویل چې خپل کور ساتم خو دولس لخواره ته یو شمېر مشکلات دي.
کما دې خبرې ته سوچ کړو چې نه په ما کې لري خلکوم په ما پسې خبرې کوي زما له کور خلکوم زما فیملی والم لکه هر یو مشکلات خزي ته مخې درازي او موږ له دا شاته قتل نه دي په کار چې څوک سوي ولی یو ورځ زما ګاندی نه دی راغلی زما ته پوس نه کړ نو لکه بلکې ستانه ستانه سختي ته پوس نه کوي خو په تا پسې شاته خبرې کوي په تا پسې شاته ګوډی نیسي چې دا ناکار ده دا خانه ده دا اوته.
سیمینار ته بیا کوونکی احمد نصیر وای چې اوسم په سواد کې خزه په سوره کې ورکول کیږي د مشوموالي واده عامه خبره ده.
قصد کې چې دا غي ته خپل اسلام ملي کې هغه بیا د عدالتونو چکرې لګین په کار دره چې عدالتونو دی په دې کې هم لکه تیزی راولي. د دین علاوه چې د په غیرت په نوم باندې قتلونه دي هغه قتلونه چې د مونږ وخت مختلف داسې د دې مونږ نه دی ورېل چې په غیرت په نوم باندې سړی مړ شو خو مونږ همیشه اورو چې د غیرت په نوم باندې چې هغه خزه چې دا هغه مړ کیږي او هغه ته نقصان رسیدي شنو دا په اسلامي معاشره کې دا بالکل اجازت نه ورکول کیږي تاسو د وسړي مرګ وکړي.
د سیمینار مشر معلومات د پښتونخوا ملي او ام پارټي مرکزی مرستيال سیکرټر ډاکټر خالد محمود ویل چې خزو ته خز دکړي ورکول وړمنه د خزو حق ده.
نن کمنګ تعلیمونه په خپل ماشومانانو باندې نه وکړي نو نن به زمنګ ډیر بد حالو. نن به په اسپیټال کې زمنګ د خويندو میندو علاج د معالجي صورتحال به خراب وو د الټراساوند به خراب وو. خدا د الله مهرباني وو چې منګا اغه خپل تعلیمونه جاری وساتل وسم د بد قسمتۍ نه دسي علاقې زمنګ به د پښتونخوا وطن کشتي چې پاغه کې تعلیم په خپل خويندو بیندو باندې منګ په ډیر کم فیصد باندې تعلیمونه پکو.
سیمینار کې مدنی پاله نورین ویل چې تر هغه د خزو حقونه ورکول نه یقیني کیږي تر سوچ د سړو سوچ نوی بدل کړی شوی.
کمنګ وایو چې بدلون راشي او خزو تر خپل حقوق ملاو شي نو هغه اخ صورت کې ممکن دی چې سمره موږ غټ غټ ورکشاپ سیمینارونه او ټریننګز ارګنایز کوو هغه باندې پریکټیکل عمل پکار دی کومه پورې چې موږ رویو کې تبدیلی نوی راولي کول او فیل کې زموږ تضاد وی او یکسانیت پکې نوی نو د حالات نشي بدلېدل.
سیمینار په اخر کې د سواد هغه یو سو خزو ته د ستاینې په توګه یادګاري شروعونه ورکړل شول کوم چې په خپلو شعبو کې ښه کار کړی او لا کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
داندې هلې
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړې خبرونه داندې هلې چې پکې پښتنې د خپلو مسلو کامیابیو او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال ریډیو نه
داندې هلې.
د ډیر اسماعیل خان په درازنده کې څو ورځې مخکې ځای خلکو څو مشکوک کسانو نیول چې دوی په فکر غوښتل یې په سیمه کې کوم ناوړه کار وکړي. پولیسو دغه کسان له دوی واخیستل او خوشی کړل. اوس خلکو احتجاج کړی او له پولیسو په دې اړه قانع کوونکې ځواب غواړي چې ولې مشکوک خلک خوشی کړي دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
درازین دا کې ځایی مشران او ځوانانو په وینا دوه ورځې وړاندې سیمه کې مشکوکه کسان نیولي ول چې دوی په شکل لرلو چې په سیمه کې ګډوډي جوړوي چې بیا پولیسو ورنه د تفتیش په مخه واخیستل. خو مشران وایي د کام سره مشورې بغیر پولیسو د شپې هغه کسان خوشی کړي. د درازین دا یو مشر ډاکټر یونس مشال ریډیو ته وویل د سیمې د امنیت په اړه فکرمن شوي او په احتجاج راوتي.
درازنده علاقہ کے ابل اوراد یو پنځش پر مشکوک کسان کوم نیولیو او پدی گارنٹی باندی ل پولیس سره حواله کړیو چې سبا پورې بل دوی تحقیقات کوي او بیا به کوم تحال را کوي. د شپې د پولیس والو هغه کسان د کوم مشورې بغیر خوشی ک پدی باندې کوم خفاو پارو نه احتجاج سوی نه نه احتجاج سوی خو هغه نن ل مش سره پولیس او ای سی درازنده رابطه کړی ده. په دې معاملہ به دوی له موږ سره مذاکرات کوي چې وتی دوی کوم مطمئن کولای شي کنه.
نو ماوړی زیاته کړه چې د سیمې امنیت لپاره دوی د مشرانو او ځوانانو کمیټه هم وټاکلې چې د خپلې سیمې امنیت لپاره خپل هم کردار ولوبوي.
یو اتیا کسیزه د مشرانو کمیټه ده، اتیا کسیزه د ځوانانو کمیټه ده. دا فیصله کړی دي چې موږ به د علاقې په امن باندې په خپل نظر ساتو او ځوانان چې کله هم چیرې څوک اطلاع ورته کوي دلته لیا مشکوک تندی یا مشکوک خلک ګرځي دوی به د کویک ریسپانس فورس غونې اقدام ځانونه ورس.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې دا درازنده له پولیسو سره خبرې وکړو خو له دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. البته دا درازنده مشران وایي چې د ډیای خان او درازنده پولیسو مشرانو نن ورځ دوی سره نیولې چې په یاد ستونزه لکام سره خبرې وکړي. درازنده د ډیر اسماعیل خان په 80 کیلومتر فاصله کې پراته ده. چلوې دیستا لزل شرانی بلوچستان، شمالي اړخ ته جنوبي وزیرستان او جنوبي ته لزل مساخل سره پولې لګیدلې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
په بلوچستان کې چارواکي وایي دوی پرون د لږ وخت لپاره ایران سره پوله خلاص کړې وه خو اوس بیا تړلې ده. د دوی په وینا د پوله هلته د بندو تجارتي ټرکونو یا ګاډو لپاره پرانستې وه. د ټرکونو همداراز د ګڼو کسانو معاینه شوې ده. ځینې کسان د کورونا وایرس په شک په روغتیایي مرکزونو کې ساتل شوي دي. په اړه د یوبترین رپورټ.
پاکستانی چارواکو د بلوچستان په سرحدي پوله تپتان کې د ایران سره خپل لوی دروازه تیر ورځ د څه وخت لپاره خلاصه کړې وه او د ترانزیت په شانو بار دوه کنټینران او په ال پی جی ګیس بار دولس ټینکران و پاکستان ته د را داخلېدو اجازه ورکړې وه. کوم چې د پولې د بندش له امله د تیرو څو ورځو راهیسې د پولې هغه غاړې ته بند پاتې شوي وو. په تپتان کې د چارواکو په وینا چې دغه شان د پاکستاني تجارو دي او د دې پر غوښتنه باندې سرحدي پوله یوازې د سګړې لپاره په ارزي توګه خلاصه شوې ده. په کوټه کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی د سرحدي پولې د خلاصون تصدیق کړی او ویلې دی چې پوله یوازې د کنټینرانو او ال پی جی ګیس ټینکرانو لپاره په ارزي توګه خلاصه شوې وه، کوم چې د تیرو څو ورځو راهیسې هلته ولاړ وو.
بارډر په اخوا د ال پی جی ګیس او نور کنټینران ولاړو د دوه درو رس نو د پاکستان ګورنمنت پر ډیماند بارډر خلاص شو. ګرد کنټینر او ال پی جی کنټینران چې دی پر دوی سپریو سو او کم ډرایور او نور سټاف چې پکشي وو دا غوی ګرد سکرینینګ ګوسو نو ټمپرری برت بارډر فل وخت دا بند سو. په دالس شپو کې د نن پوری سلونیم زر کسان چې دی د ایران سره بارډر کراس کړی دی او په دا سلونیم زر کسان د ګرد سکرین
جواب شاغلی شوانی زیاده کړه چې امکان دی چې د افغانستان سره په چمن کې سرحدي پوله د سبا ورځې پوری خلاص کړل شي. خو په ایران کې د کرونا وایرس د کیسو د زیاتوالي له امله د ایران سره د تفتان د پولې د خلاصون پریکړه لا تر دم غړي پوری نه ده شوې. دلته خبره یادونه ورده چې په ایران کې د کرونا وایرس د خبرېدو وروسته د بلوچستان حکومت په عجله توګه د پروري د میاشتې په درویشتمه نیټه د ایران سره په تپتان کې خپل سرحدي پوله تړلې وه. دغه ډول یې د افغانستان سره په چمن کې لویه دروازه د روانې میاشتې په لومړنۍ نیټه بنده کړه، چې له امله یې د پولې دواړې غاړو ته په شانو بار کنټینران لا اوس هم ولاړ دي او تجار غوښتنه لري چې د افغانستان سره د چمن سرحدي پوله ژر تر ژره خلاصه کړي.
د یو ترین رپورټو پاکستان ایران او چین سره سرحد لري او ډیر تجارت دغه هیوادونو سره کوي. په دغه هیوادونو کې د کورونا وایرس راښکار شوی چې تر ګڼ کسان مړ شوي دي. پاکستان د وایرس د مخنیوي لپاره خپلو د ګاونډیانو سره لارې تړلې دي. آیا دا کار به د پاکستان پر اقتصاد بده اغیزه وکړي؟ د دې پوښتنې ځواب د احمد الله په دې رپورټ کې.
پاکستان حکومت د چین او ایران ناکرونا وایرس په پاکستان کې د خوریدو مخه نیولو لپاره نه صرف د دوانو ملکونو سره تجارت تقریبا ودرولې دي، بلکې ځمکنۍ لارې بندولو سره د بیجنګ او تهران لپاره خپل پروازونه هم ځنډولې دي. د پاکستان مرکزی بانک د تیر کلنی راپور تر مخه چې 2019 کال کې د پاکستان او چین ترمنځ د تجارت حجم شاوخوا 14 ارب ډالر وو، دا شان د پاکستان او ایران ترمنځ هم هر کال د میلیونونو ډالرو تجارت کیږي. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي د پاکستان معیشت چې د وړاندې څخه د مشکلاتو سره مخ دی، د کرونا وایرس له وجې که یاد ملک د خپلو ګاونډي ملکونو سره د زیات وخت لپاره تجارت همداشان محدود وساتلو، نو پاکستان کې به کارخانې ودرېږي چې له وجې به یې په لکونو خلک بېروزګاره شي.
ایران پاکستان او چین پاکستان په منځ کې که سامان راځي که ټرکونه راځي هر څه راځي، دا به ذریعہ خطر راځي چې پاکستان کې به دا هغه ملکونو کې که دا کنټرول شو نو خطر به کم شي، خو دا ښکاري نه چې هغه ملکونو کې اوسه پورې کنټرول دی. نو چې دا نه کېږي پاکستان
پاکستان چې د ټولو زیات تجارت د چین سره کوي، ترې د خوراکي شیانو نه علاوه د بجلی سامان، مشینری، لوښي، کپڑے، سره، موبایلونه او د ضرورت د استعمال یو شمیر نور شیان راغواړي. د اقتصادي چارو یو بل پوه فاروق سلیم وایي د چین سره د تجارت راکموالی بعد پاکستان په معیشت د روانې میاشتې د نمایي نه منفي اثرات په واضح توګه ښکاري دل شروع شي.
30%
پاکستان د خپل ضرورت 30% یعنی 15.4 بلین ډالر شیان د چین نه راغواړي. د کرونا وایرس له وجې پاکستان د چین سره تجارت راکم کړی دی او د دې منفي اثرات بد روانې میاشتې درې میونۍ نه په واضح توګه ښکارېدل شروع شي. پاکستان کوشش شروع کړی چې د ځینې نورو ملکونو نه د ضرورت د استعمال شیان راوغواړي، خو نه صرف په دې به وخت لګیږي بلکې د چین په نسبت به ورته لګران هم پرېوځي. نو ګڼم چې راتلونکي وخت کې په پاکستان کې به په ګرانۍ کې نور هم اضافه کیږي. د اقتصادي چارو پوهانو په وینا د کرونا وایرس له وجې د پاکستان د خپلو ګاونډي ملکونو سره په تجارت خراب اثر پرېوته دی، خو پاکستان کې کپڑے جوړونکو کارخانو ته فائده ځکه شته دی چې په چین کې کارخانه بندې دي او چې کوم ملکونو ته به یاد ملک تیاری جامې او کپڑا لیږله، نو اوس پاکستانی کارخانه کولای شي چې دغه ملکونو ته خپل کپڑا ولیږي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000 14,500، او 1,380 کیلو هرتز.
د فبروری پر 9 د امریکایانو طالبانو ترمنځ لشي وی تړون ورسته تمه کیږي چې طالبان بل افغان حکومت سره د مارچ پر 10 یعنی د رواني میاشت پر 10 نیټه خبرې پیل کړي. طالبانو د دې مذاکراتو پیل د افغان حکومت له زندانونو د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو سره مشروط کړی دی. د افغان چارواکو ویلي پر دې مسله هله خبرې کېدای شي چې مخامخ مذاکرات شروع شي. په ننګرهار کې دیني عالمانو په دواړو خواوو غږ کړی دی چې ژر تر ژره خپل منځي مسایل حل او سولې ته لار هواره کړي. تفصیل د باز محمد عابد پر رپورټ کې.
د افغانستان د ختیځ زون په کچه په سلګونو دینی عالمان د مارچ په 10 نیټه په جلال آباد ښار کې اجي کیمپ ته ورټول شوي وو او په جنگ کې لخکې لوغاړو یې وغوښتل چې دایمي اوربند وکړي او د بین الافغاني خبرو له لارې د افغانستان ته تلپاتې سوله راولي. د د کونړ ولایت د دینی عالمانو د شورا یو تنغړی مولوی محمد اجمل سعود ویل اوس چې بهرنی ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، روان جنگ په افغانستان کې مشروعیت نه لري.
باید بیان افغانی خبرې شروع شي، هغه شرطونه چې په سولې باندې بد اغېز لري. د جانبیانو نه زما غوښتنه دا ده چې دغه شرطونه باید ډېر جدي او کلک په نظر کې ونیسي. مثلا د بندیانو د خلاصون مسله ده، دا به د بین افغانی خبرو ترمنځ مطرح کیږي، دا به خلاصیږي. په دې خاطر باندې چې خارجیان د وتلو په حالات کې دي، روان جنگ نور په دې ملک کې څه مشروعیت نه لري.
د لغمان ولایت د دینی عالمانو د شورا استازی مولوی غلام فاروق احمدی وویل ترغې چې په جنگ کې خکېلې غاړي خبرو ته سرکې ننی په افغانستان کې جنگ پای نمومي.
په جنگ کې زما په دواړو خکېلو غاړو باندې دا आवाज دی چې راشي خپل ورونه سرکې نهي، چې موږ خپل جنگ کې خکېلو غاړه سرکې ننو، یو بل ته قناعت ورنکو، نو دا ورورولي زمونږ نه قایمېږي.
د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا په استازولۍ مولانا حبیب الله جلال آبادی په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې نور په افغان ولس رحم وکړي او سولې ته غاړه کېږدي.
طالبان ورونو باندې دا غږ کول غواړم چې د افغانستان د مظلوم مسلمان ملت د سر نه چې دی د خاورې او د باروتو دا امبارونه لري کوي، راشي د الله پر رسۍ باندې منګولې ولګوي. په سلهاو علماء کرام راغون شوي دي، دا ټول ایمان والا دي. که دغه مسلمانانو په مقابل کې څوک د جنگ اعلان کوي، نو دا هرگز جهاد نه دی.
د دینی عالمانو په دې غونډه کې اکثره ګډونوال د جماعتونو خطیبانو او ټول په دې سره سلا شول چې په خپلو خطبو کې به ولسته د سولې او امن پیغامونه ورکوي او وسلوالو طالبانو ته به هم پیغامونه لیږدوي چې له جنګ لاس واخلي او د عامو افغانانو په څیر سوله ییز ژوند اختیار کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د سواد په سیدو شریف کې د خالی پر ورځ د جنکو په کالج کې کلنی نندارتون وشو چې پکې لسګونه جنکو په خپل لاس جوړ کړي شیان نندارې ته وړاندې کړل. په نندارتون کې سټالونه لګول شوي ول چې د غوره هغو جنکو ته یې انعامونه ورکړل شول. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
نندارتون کې برخه اغستون کې جنکۍ وای چې دوی داسې هلو ځلو ته ډېر خوشاله دي.
زما نوم شبنم دی او زه د اف ایس سی سیکنډ ایئر کې سبق وایم. داسې موقع نورم پکار دي موږ چې د سټڈی سره سره د قشندګي دا پروګرامونه مې نو یو سټوډنټ ته چې دی نو داسې یو نور هم مطلب پلے گراؤنډ ورته هم پکار دی چې هغه انجویمنټ هغه سره سره نور هم اکټیویټیز پرفارم کړي. دا رسیا ته پرم ډېر زبردستي.
زما نوم همرا فرحان دی د کلا کلیم. ما خو یو دوه درې بو سٹالز باندې زلاړم، یو بک سٹال او یو جیولری سٹال. نور ټول سٹال سی دی هغه ډیر زیات خولي دي او ډیر د خوند رنگ شېونه چي دي هغه پکې دي، او نن موسم یخ ته نو د کانې کم شېونه چي دي هغه پکې ډیر زیات خوند کوي.
نندارتون تابعه کوونکې د کالج پرنسپل نرګا سارا وای چې دوی هر کال هم دغه رنګه تعلیمي هلې ځلې کوي او دغه د زده کړو باقاعده برخه ده.
دوی په پرده کې خپل لوبې کوي او خپل هر لوب کې ساخلي په خورتم تللی دي، او خپل سکارف واچي، خپل ډریس خ کور اپ کی، او انټرنل دا خپل پروګرامونه رواني. دا فن فیر هم دلته کې روان دي، د ماشومان او د انټریکشن د پارا سوشلایزیشن د پارا د خپل دغه ذهني نشونما د پاره چې هغه پدې کې چې کوم مصروفیات دي هغه لږ ازه فوش دي.
د نندارتون مشر مینما د خیبر پختونخوا هایر ایجوکیشن ډایریکټر وهاب خان د سټالونو جاج واغستو. دوی ویل چې د کونکو عملی ژوند ته راوستل لپاره داسې هلې ځلې کولای شي.
زمنګ د کالج د ډایریکټریټ او د سیکریټ د کو کریکولر اکټیویټیز په والا باندې یو ډیر غټ پروګرام دی، ځکه چې کو کریکولر اکټیویټیز چې کوم دي کنه هغه د اکیډمکس ته جدا نه دي، او فن فیر چې دی دا هم د کو کریکولر اکټیویټی یو پارټ دی، ځکه چې په دې کې د مختلفو خلکو د کالج خپل سټوډنټان هم د بهر سټوډنټان هم او د هغوی پیرنټس یا د علاقې خلک شي هغه یوز شي. نو دا د عملی ژوند یو نمونه دلته کې دوی په مختلف وختونو باندې کوي.
نندارتون په اخره کې غوړه سټالونه لګونکو جنکو ته د کالج له خوا سندونه او یادګاری شلونه ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز په بشیر غواخ نه وره.
نن د مارچ اتمه د خزو نړیوال ورځ ده. په دې مناسبت د پاکستان په غنو خورنو کې د عورت ازادي مارچ په نامه لارینونه ترتیب شوې دي. د عورت مارچ بي منتظمي اسمت شاه جان نن مشال لري تول چې دوی د خزو لپاره د سړو غندې حقونه غواړي. د ډیر اسماعیل خان په درازنده کې خلک ویل پرون رئیس لیدي وجه په احتجاج دي چې دوی له خوا نیول شوی مشکوک کسان پولیسو پرې خېدي. په احتجاج ناستو کسانو کې یو تن ډاکټر یونس په دې اړه نن مشال ریډیو ته ویل پولیس باید دوی خاني کې چې ولې دغه کسان خوشی کړی دي. پولیسو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د بلوچستان د وزیر اعلی وین لیاقت شاوانی نن مشال ریډیو ته ویل دي چې په تیرو لس ورځو کې له ایرانه د دوی خواته 4500 کسان ورغلي چې 3000 سلی دوی د کورونا وایرس په شک د 4 ورځو لپاره په سرحد جوړو روغتیایي مرکزونو کې د ټیسټونو لپاره ساتلي دي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې دینی عالمانو پر طالبانو او افغان حکومت غږ کړی چې زر تر زره دې مذاکرات پیل کړي. دوی پرون په جلال آباد کې یوه غونډه کړې ده. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په سر ښار واشنگټن کې د یو کورونا وایرس مریض زر څرګندېدو سربیره هم اندېښنه نه لري او خپل انتخاباتي کمپاینی غونډو ته به دوام ورکړي. بلخوا په نیویارک کې بیړنی حالت اعلان شوی دی. له چینه پیدا شوی کورونا وایرس په امریکا کې 19 کسان وژلي دي. همدارس په اټلي کې د کورونا وایرس له وجې 233 کسانو تر وژل کېدو وروسته د هیواد په شمال کې ځینې ښارونه قرنطین کړل شوي دي. د 2019 کال دسمبر میاشتې راهیسې پیدا شوی دی وایرس په ټوله نړۍ کې له 1 لک ډیر خلک اخته کړي دي او 3600 وژلي دي. او د استرالیا په میلبرن کې د کوربا هیواد او د هند ترمنځ د خزو شل اوریز کرکټ نړیوال کپ فائنل میچ روان دی.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکیله سراج زهیر اور
نن لپی خور خپریدونکو مشرق رسپانه خپل اداري کې لیکي په چین کې خپل پاکستانيانو په بیرته راوستو کې حکومت د ځن نکار اخلي چې دغه خلکو کورنۍ او د عدالت سره رابطه وکړه چې مجبوري و. په کومه چې عدالت ویل دی اواز د دغه کسانو د مور او پلار د تسلی لپاره د دې مقدمه اوریدنه کوي. غنی د دې سره د اختیار نشته او نه عدالت د حکومت په معاملاتو کې مداخله کول غواړي. اداري وړاندې وای د مور او پلار د دریض نه پرته باید چې عدالت حکومت حکم ورکړي چې د چین او ایران نه د پاکستانیز د کوونکو واپسې لپاره پالیسی جوړ کړي او چې له ایران زیارت کوونکو را واپس کې دي شي نو د دې خلکو د بچو د واپس راوستو بندوبست هم کې دي شي. اداري اخري کې لیکي ټول نړۍ د چین خپل خلک بیرته بوتلي د کوم وروسته چې د پاکستان سره هم څه جواز نه جوړيږي چې خپل خلکو د بیرته راوستو بندوبست ونه کړي. نو پکار دي چې حکومت دې لړکي سنجیده ګامونه پورته کړي او خپل ټول د کوونکو خپل وطن ته بیرته راولي. د دې ترڅنګ جنګروس پڼ خپل اداري کلی کې د یو ملک د اقتصاد په پرمختګ کې برامدات ډیر اهم کردار ادا کوي ځکه چې د دې نه ترلاسه کیدونکو ګټه د یو ملک اصل ګټه وي. او دا شنه چې یو ملک بهرنی منډي او ته خپل سامانونه لیږي نو هلته ځان له یو مقام هم جوړ کړي. اداري وړاندې وای دا وخت د پاکستان برامدات رقم شوی او له مشکلاتو سره مخامخ دي. اداري اخر کې وای څنګه چې نور هیوادونه خپل تاجرانو ته اسانۍ ورکوي باید چې د پاکستان حکومت هم دغه لړکي غور وکړي او کارخانه‌دارو او تاجرانو ته په اسان شرطونو قرضې او په ټیکسونو کې ورته اسانۍ ورکړي چې لکبل به د دې هیواد اقتصاد پرمختګ وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
رویټرز خبری ایجنسی لیکلی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي پر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې امریکایي ولس ته وویل شي چې د هیواد ټولې جګړې ختمې کړې دي. بلخوا اسوسییټډ پریس ایجنسی په امریکا کې د کورونا وایرس پیښو زیاتېدو په اړه لیکنه خپره کړې وایي ولسمشر ټرمپ له دې ناروغۍ څخه د امریکایانو د حفاظت لپاره بودیجه منظوره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له ملیحه امیرزاده اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په نومبر کې د امریکا ولسمشریز انتخابات کیږي، خو تر هغه مخکې د هیواد ولسمشر ډونلډ ټرمپ خپل وګړو ته دا ویل غواړي چې د امریکا ټولې اوږدمهاله جګړې پای ته رسولي. ایجنسی لیکي روانه میاشت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه هم د دې برخه ده چې د فروری پر 9 په دوها کې لاسلیک شوه. د موافقې له مخې به د وسلوالو طالبانو د ځینو امنیتي ژمنو په بدل کې امریکایي ځواکونه چې شمېر یې شاوخوا 14,000 جوړیږي په 1400 میاشتو کې دننه له افغانستان نوزی. رسپانه لیکي دا اتفاق نه دی چې دغه موده د راتلونکي صدارتي دور له پیل سره سم جوړیږي، خو اژانس لیکي د سولې خبرو اترو راتلونکي پړاو چې د مارچ پر 10 په ناروې کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ کېدونکي دی له غیر یقیني حالاتو سره مخامخ دی. اژانس لیکي افغان حکومت زړه نازړه دی چې له موافقې سره سم د طالبانو قیدیان خوشي کړي. اژانس لیکي که په موافقه کې ستونزې راغلي نو دا به څرګنده کړي چې د امریکا او افغان حکومت ترجیحات جلا دي. اژانس لیکي د ډونلډ ټرمپ د ادارې لپاره دا ضروري ده چې افغانستان د القاعده او د داعش ډلو لپاره پټنځای جوړ نه شي، خو د کابل حکومت په داسې حال کې د هیواد د چارو د کنټرول لپاره هلې ځلې کوي چې ځینې سیمې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په بیړني ډول د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره 8.3 اربع ډالره پیسې مختص کړي. د مارچ تر 8 په امریکا کې له کورونا وایرس د وژل شوو کسانو شمېر 1,200 ته رسېدلی. په عین حال کې په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 315 ته لوړ شوی دی. د امریکا حکومت غواړي چې دا پیسې د کورونا وایرس په ټیسټونو او معاینې، علاج او د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر نورو اقداماتو لګوي. په تیزی سره د وایرس د خپرېدو له امله پر تجارت، نړیوالو مارکیټونو، سفر او عادي ژوند باندې اغېز پرېوتی دی. اژانس لیکي ولسمشر ټرمپ پلان لرلو چې د پیسو د مختص کولو قانوني مسوده په اټلانټا ریاست کې د ناروغو د کنټرول او مخنیوي مرکز کې دستخط کړي، خو نوموړي خبریالانو ته وویل چې هغه وخت اندېښنې پیدا شوې کله چې په دغه مرکز کې په یو تن کې د وایرس شک پیدا شو، که څه هم وروسته د هغه ټیسټ منفي وختو. د مارچ تر 8 په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 1,03,000 اوختي او له امله تر 3,500 زیات کسان وژل شوي دي. د وایرس لومړي کیسونه اول د تیر کال په ډسمبر کې د چین په ووهان ښار کې مخې ته راغلل چې اوس د نړۍ نورو هیوادونو ته هم خپور شوي دي. تر چین وروسته په دې کې زیات اغیزمن هیوادونه ایران او اټلی دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگو لو جی
گرگینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې په افغانستان کې د نوی ټاکل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو ته یو ورځ پاتې ده، خو محمد اشرف غنی او عبدالله دواړو د لوړې تابعیا کړی او مېلمنو ته بلنلیکونه لیږلي دي. محمد اشرف غنی چې د ټاکنو کمیشن لخوا بریالی اعلان شوی او د بریالیتوب وسیقه یې هم ترلاسه کړې، د ارګ په سلام خانې ماڼۍ کې لوړه کوي. ټاکنی سیالي عبدالله عبدالله بیا په سپیدار ماڼۍ کې د لوړې چمتووالی نیولی. دا چې وروستي پرمختګونه او نندره څه دي او د افغانستان قوانین په دې اړه څه وایي، د اسدالله لودین دا رپورټ پرې ورو.
په افغانستان کې د ولسمشر د لوړې مراسم سبا دوشنبه ترسره کیږي، خو داسې ښکاري چې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ ټاکنیزې ناندرۍ لا هم په ترنګلي حالت کې پاتې دي. تیر ځل د همدې ناندریو په پایله کې محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ کړ، خو دا ځل خبره په ظاهره د دو حکومتونو جوړېدو ته رسېدلې ده. ټاکل شوې سبا محمد اشرف غنی د ارګ په سلام خانې ماڼۍ کې د لوړې مراسم ترسره کړي. دغه مراسمو لپاره میلمنو ته له پرون راهیسې بلن لیکونه هم استول شوي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو سره خبرو کې د بلن لیکونو موضوع تایید کړی ده. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته د ورستیو پرمختګونو په اړه وویل،
دغه مراسم د ټاکل شوی نیټه سره سم کیږي چې هغه د کاپ نو سم نیټه ده. د دې لپاره ټول امادګي نیول شوی داخلي او بهرنی میلمانو تر غوښتل شوی دی او دا به شاندار او تاریخي مراسم.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون شاو خوادری اونې وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې اعلان کړې چې لمخې محمد اشرف غنی د 5.4% رایو په ګټلو بریالی اعلان شو. خو د محمد اشرف غنی ټاکنی سیال عبدالله عبدالله دا اعلان ونه مانه او د خپل اړخه یې د پټکو د ټول شموله دولت د جوړېدو خبره وکړه. اوس د ښاغلي عبدالله د ویان مرستیال امید میسم وایي سبا دوشنبه د ښاغلي عبدالله لوړې ته هم میلمانه رابلل شوي دي.
تمام آمادگی ها برای
د یوی د ټول شمول دولت د ولسمشر په توګه د عبدالله لوړی ته ټول تیاری نیول شوې دي. هڅه ده چې دا مراسم شاندار او د ټول شمول دولت او ثبات او همپالنې ټیم وړ وي. د مراسمو کې به د پام وړ مشران او سیاستوال ګډون وکړي. خو د افغانستان قوانین د لوړی د دوه بیلابیلو مراسمو په اړه څه وایي؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد شهلا فرید د پښتنې ته په ځواب کې وایي دا وایي د ټاکنو د قانون او اساسي قانون لمخې اوسنۍ ولسمشر محمد اشرف غنی چې د کمیسیون لخوا بریالی اعلان شوی دا واک لري چې لوړه ترسره کړي. خو دا چې ناندری رامنځته شوی مخالف ټیم هم ځان بریالی اعلان کړی. د عبدالله عبدالله د بریالیتوب اعلان ټاکنو کمیسیون نه بلکې د دوی ټیم خپل کړی دی. نو ځکه محمد اشرف غنی چې کومه لوړه کوي له اساسي قانون او ټاکنو قانون سره سمه ده او باید ترسره شي. د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله لخوا د لوړې بیلابیلو مراسمو ته چمتووالی داسې مهال نیول شوی چې ټاکل شوی د لوړې په سبا د ناروې پلازمینه اسلو کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د جرمني ډی پی ای اژانس ویلي د افغان چارواکو دا مخالفت ممکن له طالبانو سره په خبرو کې د افغان دولت دریز کمزوري کړی.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان حکومت د هیواد د فلمی سند بیرته ژوندی کولو پریکړه کړې او ویلي دي چې په ښارونو کې به نوې سینماګانې او د ټولو صوبو لپاره یو مرکزي سنسر بورډ جوړوي. بل پلو فلمونه جوړونکي وایي چې حکومت ورسره مرسته ترې وکړي نو دوی د خو فلمونو جوړولو له لارې د هیواد د اقتصاد له خوالي سره مرسته کولی شي. د سراج ظهیر رپورټ.
د خلیه شنبه پورس د غونډې وروسته په لاهور کې لرسنیو سره خبرو کې د اطلاعاتو صلاحکار ډاکټر فردوس اشکوان وویل حکومت په سرکاري کچا سینماګانو ته د سند درجه ورکړې او غواړي چې د هیواد کې فلمی سند بیا بحال شي. د کومې لپاره چې حکومت اقدامات پیل کړي. د نوموړي په خبره د فلمونو پروډیوسرانو سره ملاقات کې وزیر اعظم عمران خان د دوی د مسلو د حل لپاره یو کمیټي جوړ کړه چې د فلمی سند د پرمختګ لپاره به وزیر اعظم تخپل تجویزونه وړاندې کوي. فردوس شکوان زیاته کړه دا وی د یو شمیر چیلنجونو نه دا سند تیریږي. موږ دا غواړو چې پاکستان کې کوم سټوډیو غان وو چې اوس غیر آباد دي او د ترها غری ښکار شوی او فن او فنکار د مشکلاتو سره مخامخ دي. هغه بیا د سره راجون دکړو او د دې څنګه سره د تړلو خلکو چې کوم روزګار وو چې هغه ته تحفظ ورکړو. نو دا به هله ممکن شي چې تاسو په سټوډیو غانو کې پروډکشن بیا شروع شي.
پروډکشن کا سلسله دوباره سے شروع ہو.
دا حکومت په دې فیصله مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو فلمونو پروډیوسر ملک آصف اللہ اوے
افسوس خبر دا کہ دا خدا سی وئی او کئی دا دغه کې طالبان 2016 یا 17 په دې ډول یو میټینګ شوی او په اسلام آباد کې په پای کې چا نو دې ټول دې تقریر مو کو دې او څه مسله کې نه جوړه نشوه. وی خو دې خو دې ښه خبرې کوي خو عمل نه کوي.
همدا شند پښتو او اردو فلمونو اداکار او ډایرکټر منتظم شاه هم مشال ریډیو ته ویل پاکستان کې ډیر تکړه تکړه خلک شته خو د حکومت مرسته ورته پکار ده.
دا خو ډیر خوشاله خبره ده. کوم اس کوم ګورنمنت له دې نه علاوه هم یو کوټلې ګام پروتوکول پکار دی. هغه دا چې دوی چې کوم ډپارټمنټ جوړ کړی دی کلچر نو د دې ډپارټمنټ انډر چې کوم دوی دي کارو کی بیا به دې سره فلم انډستری ته علاوه د ملاوي یو کنه دوی د څنګه د پاکستان سنسر بورډ دی او یا د نور سرکاري محکمې ته اوس تپته ده او دغه څه دا یو محکمه جوړ شي بس هغه کوم خود بوردو شي. خو لیکن فلم شازه طرف ته اوس کار به ونشي لکه دا ما چې شوال سیاز دي.
د فلمي سنسر سره د تړل خلکو په وینا چې په اویایې ملسیزه کې په پاکستان کې ټول دیار لسوا سینما غانې وي چې ورس پورس راکمیږي او اوس دغه میرا ترسلو را رسیدلې. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
شنن کې وايي په خیبر پختونخوا هم دراس په ټول پاکستان کې د ماحولیتي بدلون اثرات اوس د خلکو په ژوند کې لیدل کیږي. په دې اړه اندېښنې زیاتې شوې چې د ځنګلونو وهل او د سیلابونو راوتل به د خلکو ژوند لا ډېر اغېزمن کړي. همدې خطرونو ته په کتو د بونیر ضلع نقاب خان په امبیلا سیمه کې پر خپل ځمکې او ځنګل جوړ کړی دی. دی وايي د کار هدف د خپل چاپیریال پاک ساتلو په دغه اړه خلکو ته پوهاوی ورکول دي. د فرخندی اسد رپورٹ.
د خیبر پختونخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبائی حکومت په 2014 کال کې د عربونو ونو بوټو د کرلو منصوبه یا بلین سونامیټریس په نوم یو پروژه پیل کړې وه، او دا یې هم ویلي وو چې د دغې سره به په صوبه کې د ځنګلونو شمېره زیاته شي او پر ځنګلونو د ډکو ځمکو شره به 15% زیاته شي او دغه به 25% ته ورسیږي. خو د بونیر ډاکټر نقاب خان وایي د په خپل سر یو ځنګل جوړ کړی دی. ډاکټر نقاب خان د بونیر تامبیلی اوسیدونکي دي او دغه پر نږدې 2.5 کینال ځمکه یو ځنګل جوړ کړی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې نقاب خان وویل چې له پخوانۍ د ونو بوټو کرلو سره شوق و. نوموړی وایي لومړی چې د ونو کرلو کار پیل کړ نو په کلي کې به ورته خلکو ویل چې د دې کار اسه نه جوړیږي، خو هغه د خلکو دغه خبرو ته پام نه دی کړی.
وتری تور زما دې طرف ته رجحان ډیر زیات و چې دغه به مو کرل دا سبزی مبزی به په ثوابه کې چې مونږ نو پردو زوینو کې به ما بینډای او ګلونه یو شی بل شی دا کرل، نو یا به مې زی داسې شاړو کتو یا به مې وار کو هغې کې به مې دا سیزونه کرل کدوان او دا دا مې ذهني تور یو دغه و. زما همدغه خیال و په هغه وخت کې د خلکو خیال بل سو، زما خو په ذهن کې شک نه و چې زه څه کول غواړم، په څه طریقې کول غواړم. په هغې باندې بې انتها پیسې هم خرچ شوي دي، په سوونو خلکو به کار کوو، ډیلي ویجز باندې، بیا د هغې د خوراک بندوبست، د هغې دپاره د هغې سوپرویژن، ټولو خلکو به راته وي دا ته ځان لاسې کار دی کتلی دی او پیسې بې وجه خرچ کوي. اوس هم وایي
نوموړی وایي په خوا به د اوبو کمی و، بل خلکو به د خپلو ضرورتونو لپاره ونې بوټي پرې کول، نو ځکه یې وغوښتل چې باید ونې بوټي وکرل شي.
دا به هم په څه وخت کې چې خلکو به د پمپونه ممپونه چلول نو د واټر ټیبل به کوس شو او د کلي کویان به خړو شو وچ به شو. نو ما د دې دپاره دا سوچ وکړو چونکې دا زموږ د ځای چې و دا د دغه په لار کې دی، د کمی ناکن دی چې راځي د غرونو نه د اوبه راځي، دا اوبه په دغه طرف راځي او دا ټوله شګله نه ځمکه ده. نو ما خو یو دا سوچ وکړو چې یاره د ونو سره او د دغه ځای بندولو سره ځنګل جوړ لو سره به دغه اوبو د واټر ټیبل مینټینی پاږي کې سو دغه شوی د کامیابی.
اوو 50 کلن نقاب خان په خپل کلی کې د مرغو په ښکار پابندي لګولې دا کوشش کوي چې په کلی او سیمه کې په خلکو کې پوهه پیدا کړي چې د مرغو او نورو ځناورو ښکار ونکړي.
زمونږ
د فرخندی اسد رپورت مریدو وخت را سره لګ دی. تاسو ته ونیز پروګرام هم لرو چې جمهوری غګونه دی. د دې په دې 19 پروګرام کې عبدالحی کاکړ د هغو مبارزینو کیسې دروي چې پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجهد کړی دی. د دې اونۍ خبرونه د پښتو شاعر او د امینې شتلګوندې او مخکښ شمس بونیری د سیاسي مبارزې په اړه ده. نوموړي په مرکه کې ځینې داسې خبرې کړې دي چې مشال ریډیوي په خپلواکه او سرکاري توګه تصدیق ونه کړی شو. راځئ د خبرونه واورو.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شرغ لاس وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او لومړی ورځ راځي د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ ځوړندۍ دی. هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشل آ لیدلې چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر 150 کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ، بنیادی بشري او قانوني حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبريالانو، لیکوالانو او شذو فعالانو بیا بیا د امریت پرزت جدوجهد کړي. زندانونو ته تللي، شکنجه سوي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوریت ژغون په نوم ځانګړي پروګرام لري چې په کې نن د پښتون سیاسي مبارز، شاعر او قانون پو شمس بونیری مبارزې ته کتنه کوو. دا شعر او ژغ د شمس بونیری دی. شمس شاعر، شمس نثر لیکونکی، شمس سیاستوال، شمس وکیل دی. خود ژوند او مبارزې لویه حواله مزاحمتی سیاست دی. د 1948 کال د فروری پر 14 نیټه د بونیر په غازی خانه کلی کې زیږیدلی. هم هلته تر 12 جمعه تعلیم کړی، د سکول استاد سو، خو بیا یو داسې وخت راغلی چې هغه ته په سیاست او نوکری کې انتخاب کولو. هغه نوکری پریښودله او د نېشنل عوامي پارټي له پلیټ فارمې په پاکستان کې درنه د پښتنو د آئینی حقوقو مبارزه پیل کړه.
سیاست او نوکری دواړه یو ځای کېږي.
چونکہ یو زما د رزق مسله وا بل زما د خاوري د ژوند خبره وا د رزق مسله ما ته دومره اهم نه وا هغه مونږ د سکول د استادانو بغیر خپل کلو په پکو کې کار کول پر شپت په نوم اشرولې شو د کورنۍ مدارلا او دومره جزاد مونږ و چې هغه کې مونږ خپل گزاره کولې شو لہذا ما دا بهتر وګڼل چې د سیاست سره وابستګي د دې ګوند سره وابستګي د پښتو سره وابستګي د خپل قام سره وابستګي ما غوړ وګڼل لہذا ما استعفا ورکړه او په باقاعده توګه باندې بیا د آزاد شری په شپ باندې زه په عوامي شپ باندې شامل
شمس بنیری ته په نوکری کې پیسې ترلاسه کېدلې او آرام ژوند یې کاوه خو هغه پر داسې سیاسي لار سفر پیل کړ چې منزل یې زندان د علم د غرونو روپوشي یا د جلال آباد په دشتو کې د بیکوري ژوند وو. له نوکری پریښودو او سیاست پیلولو سره سم هغه په 1900 کال کې د لنډ وخت لپاره زندان ته ولاړ او هم له دې ځایه د شمس بنری جیلونو ته د تلو راتلو لړۍ پیل شوه. هغه د خپل ګوند په حکم په 1900 لسیزه کې افغانستان ته جلا وطن سو.
د پښتون زلمی په وجه باندې یو تنظیم جوړ شو اجمل خټک تاغې سلسلې د دفاع په شکل کې د پارټۍ په هدایت باندې کابل ته لاړو ځکه چې دلته زمونږ نیشنل عوامي پارټي باندې پابندي ولګېدا. زمونږ ټول مشران چې دا د حیدرآباد سازش کیس په نتیجه کې وشو نو د دغې خپلې پارټۍ د دفاع په خاطر باندې مونږ چې بارانۍ سرګرمۍ شروع کړې نو د اجمل خټک سره چې تری سړی وو هغه جمعه خان سوچو او بیا د خټک صاحب په خصوصي دعوت باندې د پارټۍ په ملګرتیا باندې هغه وویل چې چونکه ته راشه نو لهذا اول زه پاکستان حکومت په یو مقدمه کې ولیوم او د نیولو نه پس چې کله زما ضمانت منظور شو نو زه لاړم او بیا ما تقریبا اووه کاله په افغانستان په خاوره ویستل.
حکومت پر شمس بنری دا تور ولګولې چې هغه د افغانستان په سازش او وسایلو د پاکستان د ورانولو فعالیتونه کوي خو تر جلاوطن له مخه حکومت هغه تریبې میاشتې پورې زندان ته واچولې خو وروسته په ضمانت راخوشې سو. هغه په خپل خود حکومت له پنجو خلاصو خو کورنۍ نه
په کورنۍ باندې دغه خبرو چې هر لفظ دې پس هر پنځه لفظ دې پس هر شروع زما زور بوډا پلان چې کوم نه هغه جیل ته بوتلې زما یو د ماشوم ورو پر سلور ورو علاوه یو ماشوم ورو چې هغه باندې به اتکړی نه برابرې دي دائم چې کوم دی په خبر تا دائم سواد جیل تا دائم داری پور جیل ته بوتلې د ګوتې نه نیولې زما ټول خاندان زما په خاندان کې په خاندان کې ولس کسان چې کوم دی دا متواتر پاکستان نیولې دي دا هغه یې ټول جیدادونه ضبط کړی دي او هغه په جیلونو کې ساتلي.
شمس بنری په داسې دور کې د سیاست په ډګر کې وو چې د سړې جګړې له وجې نړۍ په دوو نظریاتي فکری طاقتونو کې ویشل شوې وه. د نظریاتي کشمکش پاکستان هم په نظریاتي حواله ویشلی وو خو په افغانستان کې د سړې جګړې په تودې جګړې تراوشتو وروسته دغه ویش نور هم شدید شو. د پاکستان د حکومت د کینلاسو سیاسي ګوندونو او فعالیتونو پر ضد اقدامات زیات کړل. شمس بنری په 1980 کال کې جلاوطنی ختم کړه او پاکستان ته ولاړ. هلته لا دوړاندې جوړ سو مقدمو کې ونیول سو. دوه کاله جیل تیر کړ راخلاص سو او په 1980 کال کې بیا ونیول سو. پر هغه الزامو چې له افغانستان په بارودو راوړو کې مرسته کړې او په ځوانانو کې د پاکستان د ورانولو تبلیغات کوي. دا وخت په هیواد کې د جنرال ضیاءالحق مارشال وا. شمس بنری عدالت ته وړاندې کړل شو. هغه هلته د ځان دفاع وکړه.
ما عدالت کې دا خبره کړې چې زه د لاک کالج سټوډنټ ما تا ته د ملزم په شت باندې ولاړ یم. زه دا وایم چې د پاکستان سرحدات په هغه کې زه ژوند کوم خو په دې کې زه دن خپل حقونه غواړم. اول پښتون یم بیا د هغې نه پس مسلمان یم درېیم پاکستاني یم. خپل حقونه به غواړم که څوک راکوي ټیک خبره ده اړین طور او که څوک نه راکوي او بیا چې چا د دې حقونو لپاره جنګ کو زه به د خپل تاریخ او د خپلو حقونو لپاره قانوني جنګ کوم.
خو عدالت د هغه دریځ ونه منلې او سزا یې ورکړه.
ما ته سوال وکړه دا د جنرال ضیاءالحق وخت وو سوال لسکالا سزا او پریزیش کوری هغه ماته سزا میراو شو.
په پاکستان کې د جنرال زیولک په واکمنی کې به حکومت مخالفه فعالینو ته د کوړو سزاګانې ورکول کېدی، خو شمس بنری د نورو په شان سخت کوړي ونه خوړلې.
دا څه وشو چې کله حکومته خو سزا میراو شو، دا هغه وخت یو ډیر زیات لوی د ثوابي سپرینکو سپینګیو خو نشلستو دا کوړي چې بل په خور په جیل کې ورکړي، د دې لپاره به خاص مشقتي ساتلو، خاص مشقتي ته به سره بربند ودرو.
شمس بنری په اصل کې په 1903 اتم کال کې نیول شوی وو، خو پولیسو او عدالت ته په 1904 اتیا کال کې اواله سو. هغه تر دې وړاندې 9 میاشتې په قلعه بالایسار او ورسک کې د فوجانو په بند کې تیری کړی وی.
ز شپږ میاشتې په قلا بالایسار کې د پوجانو سره پاتې شوی ما، ز په ورسب کې پاتې شوی ما، زما په وجود کې زما جنسي آزاد چې کوم دی، زما جسماني آزاد وی، زما بدني آزاد وی، دا د غي پر رحم کرم باندې وی. زه به دې خې په قسم لولم، زه به دې خې په آزاد نه وته لغم، زه به دې خې په زو په ونه کې وی ځان کوم، زه به نشته کته په پوندو باندې په واره باندې په ما شروع کړه. د وجود داسې سنوا چې هغه دې نیولې نه ده، هغه دې راښکلې نه ده.
شمس بنری له د خپل قید موده پوره کړې نه و چې د پاکستان فوجي واکمن جنرال زیولک په 1908 اتم کال کې د الوتکې غورځېدو په پیښه کې مړ شو. په هیواد کې انتخابات وسو او دغه وخت حکومت سیاسي قیدیان خلاص کړل. شمس بنری هم له زندانه راووت.
1909 اتم کې د غلام اسحاق کیسونو نه پس عالم زمونږ په کور کې اس جائیداد سرکاری شو، د کور ټولې بسترې، د کور ټول لوښي، لرګي دا حکومت پاکستان غصب کړو. او زه تا ته قسم خورم چې زه د جیل نه راتلم، زمونږ په کور کې د سکلو لپاره د سټیل ګیلاسو موجود نه و. ټول ژوند زما بچو په جامو کې، په کندو کې او په غریبۍ کې تیر کړی دی، خو په بېغیرتۍ کې نه دی تیر کړی.
خو شمس بنری په زندانونو، جلاوطنۍ او روپوشۍ کې له لیک لوست سره تړون ونه شلولی. شیری او نصری مجموعه چاپ شوی او په جیل کې خپل تعلیمي سلسله جاری وساتله.
ما خو د لسم په باقاعدګۍ توګه داخل کو، بیا د هغې نه پسې ځینې ولې ما سوار لسم هم د پېښور د جیل نه کړی دی. ما سره نصر الله بابر د خدای بخښي هغه ملګری و، او هغه په هدایت کتابونه هغه را کړي و. نو ما د شپاړسم پولیټیکل ساینس هم د اریپور د جیل نه کړی دی، او زه چې بیا د هغې نه پس عالم او په وکالت کې په پېښور پوهنتون په څانګه کې ما داخله واغسته. نو زه چې کله بیا د جیل نه راووتم، دغه دویم کال ما په 1989 کې وکړو، او د 90 کال مې بحال نه ما په باقاعدګۍ توګه باندې بیا خپل وکالت او کچه شروع.
اوریدونکو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه جمهوری ژغونو کې مو د سیاستوال، شاعر او قانون پوه شمس بنری د زندانونو، جلاوطنۍ، په غرونو او رغونو کې د روپوشۍ کیسه واوریدله. د دې لړۍ د بلې اونۍ په پروګرام کې به د یو بل سیاسي مبارز د جدوجهد کیسه درته واورو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو باندې هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونې پورې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
دا مشال ریڈیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریڈیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
M A S H A A L
R A D I O